اسمت ساروان در استودیو است. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه، قدرمنو اوریدونکو تاسو سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دوو اونیزو پروګرامونو ترڅنګ خبری موضوعات لرو. په د خبری موضوعاتو په سر کې دا اوري چې سبا د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو ورځ ده، خو راپورونه وایي چې د ولسمشر غني سره په یو وخت عبدالله هم غواړي چې لوړه وکړي. دا چې حقوقي کارپوهان په دې اړه څه وایي او قانون څه وایي، په دې راپور کې به دې موضوع ته هم اشاره وشي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. نامعلومو وسلوالو په غزنی کې یو مدني فعال وواشه. د افغانستان او آیرلند کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلووره مسابقه لري او ازبکستان د مالوچو اجباري کار پای ته ورسو. د خبرونو تفصیل: د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارلز دافیر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې پر دې هم خبرې شوې چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه شګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات شرحبری شي. شاغل محب همدارس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له ځانګړي استازي سره هم په همدې موضوع خبرې کړې دي. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفار زوی وشلی دی. د غزنی ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل شاغل غفار زوی تېر ماښام و بجې د قرهباغ زړې اډې ته روان و چې د کلاشینکوف ډزې پرې وشوې. غفار زوی په غزنی کې مدني فعالیتونه کول او د افغانستان توکمیز انډول شورا په نوم د یوه بنسټ مشر هم و. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. بل لور ته د خوست چارواکي وایي په دغه ښار کې شپږ تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي چې دوه یې د حقاني شبکې غړي دي. د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان پرون خبریالانو ته وویل چې نیول شویو کسانو چې په ښار کې یې هدفي وژنې کولې په لومړنیو خبرو کې خپل جرمونه منلي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د یو شمېر امریکایي چارواکو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې دغه وسلواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون مادې عملي کړي. ان بی سی تلویزیون تیره ورځ د دریو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ چې استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د تړون عملي کېدو ته لیواله نه دي. دغو چارواکو ویلي دوی په دې برخه کې د طالبانو له خوا ښکاره شواهد هم لیدلې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا دا اداره تر چې ګنې دوی د تړون د ماتولو اراده لري. شاغل شاهین پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تر اوسه له امریکا سره د شوي موافقې د عملي کېدو بهیر ښه روان دی او د په وینا د امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونې هیڅ توجیه کېدای نه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شلو وریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي لوبه د کابل په وخت یوه بجه پیلېږي او د افغانستان ملي سپورت تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروي. د نن ورځې لوبه هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې کیږي. دغه جام لومړۍ لوبه د تېرې پنجشنبې په ورځ افغانستان ګټلې وه. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په 10مه ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان سانو وایرلند لوبډلو شل نړیوالې شلو وریزې لوبې کړي چې د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې 12 افغانانو ګټلې دي. دا خبرونه له اوسادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو په واشنگټن ډي سي او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرسو پیښې تایید کړې اندېښنه نه لري. د واشنگټن ډي سي ښاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا وایرس یې تایید شوی یوه بهرني هیواد ته تللی و. له دې سره په یو وخت پرون د مریلند ایالت چارواکو ویل د هغه کس چې په وروستیو کې د اکسن هیل په لمنه کې د محافظه کار سیاسي عمل په کنفرانس کې ګډون کړی و کورونا وایرس مثبت دی. په دغه کنفرانس کې د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس هم ګډون کړی و، خو ویل شوي چې په کورونا وایرسو اخته کس مایک پینس ته نږدې شوی نه دی. له دې جلا د امریکا پوځ وایي چې یو پوځي هم په کورونا وایرسو اخته شوی دی. ولسمشر ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې کورونا وایرس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی آیا له دې درک اندېښنه نه لري، وویل نه، هیڅ تشویش نه لري، په دې برخه کې لوی کارونه کړي دي. د وروستیو راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې 1,602 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي چې له کبله 3,600 تنه مړه شوي دي او 1,090 تنه نور معالجه شوي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف د مالوچو یا پومبې په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زوړ سیستم لغوه کړی دی. د بشري حقونو ملاتړو دا په ازبکستان کې یو لوی بدلون بللی او ویلي دي چې له دې سره به د اجباري کار اوږدمهاله ستونزه هم له منځه ولاړه شي. د نوي حکم له مخې بزګران د مالوچو کرلو ته اړ نه دي او کولی شي چې پر مځکه هر بل حاصل وکړي چې زیاتې پیسې ترلاسه کړي. او د لبنان صدر اعظم ویلي هیواد یې د پورونو د ورکړې وس نه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړې ځنډولې ده. حسن دیا پرون شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې کړکېچنې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي. ښاغلی دیاب د خپل هیواد د بهرنیو پورونو د ورکړې په برخه کې د عادلانه خبرو غوښتنه وکړه. دغه بحران چې له عملی په لبنان کې بیکاری او نارامۍ زیاتې شوي د 1915 او 1920 کلونو ترمنځ له کورنۍ جګړې راوروسته د لبنان په وړاندې لوی ګواښ بلل کیږي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. سبا د ولسمشر د لوړی مراسم تر سره کیږي.
داخلي او بهرني مېلمنو سره غوښتل سوي دی او دا یو شاندار او تاریخي مراسم.
د ولسمشر غني یو ویان د واخان منپال دی، خو له دې سره په یو وخت عبدالله عبدالله هم وایي چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د میدان وردګ او روزګان چارواکي وایي طالبان ملکیان تښتوي چې له خپلو بندیانو سره یې تبادله کړي.
د چاکو لسوالی کې چې کوم کسان تر ورځې پرانت شوي و تر اوسه پورې هم آزاد شوي نه دي، ټول ملکي کسان دي.
په غزنی کې له ډېرې مودې وروسته د مخابراتي شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل شوې. د دې ولایت اوسیدونکو پرې خوښ دي.
د ټولو ولسوالیو خلک به همدا غوښتل چې شبکې کار وکړي. دلته شبکې کار کوي نو واقعا ټول ډېر زیات خوښ یو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او په منځني چپه 12.5 او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. په افغانستان کې د نوی ټاکل شوی ولسمشر د لوړی مراسمو ته یو ورځ پاتې ده، خو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو د لوړی تابعیا کړی او میلمنو ته بلن لیکونه لیږلي دي. محمد اشرف غنی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا بریالی اعلان شوی او د بریالیتوب وثیقه هم ترلاسه کړې، د جمهوری ریاست د ارګ په سلام خانی ماڼۍ کې لوړه کوي. دا چې وروستي پرمختګونه او ناندری څه دي او د افغانستان قوانین په دې برخه کې څه وایي، په دې اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
په افغانستان کې د ولسمشر د لوړ مراسم سبا دوشنبه تر سره کیږي، خو داسې ښکاري چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنیز ناندرۍ لا هم په ترنګلي حالت کې پاتې دي. تیر ځل د همدې ناندرۍ په پایله کې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ کړ، خو دا ځل خبره په ظاهره د دوو حکومتونو جوړېدو ته رسېدلې ده. ټاکل شوې سبا محمد اشرف غنی د ارګ په سلام خانی ماڼۍ کې د لوړې مراسم ترسره کړي. دغو مراسمو لپاره میلمنو ته له پرون راهیسې بلنلیکونه هم استول شوي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې د بلنلیکونو موضوع تایید کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د ورستیو پرمختګونو په اړه وویل:
دغه مراسم د ټاکل شوې نیټې سره سم کیږي، چې هغه د کمپ نو سم نیټه ده. د دې لپاره ټول امادګي نیول شوی دی. دا خلیو بهرني میلمنو سره غوښتل شوی دی او دا یو شاندار او تاریخي مراسم.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړې، چې له مخې یې محمد اشرف غنی د 5.4% رایو په ګټلو بریالی اعلان شو. خو د محمد اشرف غنی ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله دا اعلان ونه مانه او له خپل اړخه یې د ده په ټکو د ټول شموله دولت د جوړېدو خبره وکړه. اوس د ښاغلي عبدالله د ویان مرستیال امید میسم وایي سبا دوشنبه د ښاغلي عبدالله لوړې ته هم میلمانه رابلل شوي دي.
تمام آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف دکتر عبدالله عبدالله
دا یوای د ټول شموله دولت د ولسمشر په توګه د عبدالله عبدالله لوړې ته ټول تیاری نیول شوي دي. هڅه دا ده چې دا مراسم شاندار او د ټول شموله دولت او ثبات او همپالنې ټیم وړ وي. د مراسمو کې به د پام وړ مشران او سیاستوال ګډون وکړي. خو د افغانستان قوانین د لوړې د دوه بیلابیلو مراسمو په اړه څه وایي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد شهلا فرید د پښتنې ته په ځواب کې وایي دا وایي د ټاکنو د قانون او اساسي قانون لمخې اوسنۍ ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کمیسیون لخوا بریالی اعلان شوی دا واک لري چې لوړه ترسره کړي. خو دا چې ناندرۍ رامنځته شوي مخالف ټیم هم ځان بریالی اعلان کړی. د عبدالله عبدالله د بریالیتوب اعلان ټاکنو کمیسیون نه بلکې د دوی ټیم خپله کړی دی. نو ځکه محمد اشرف غنی چې کومه لوړه کوي له اساسي قانون او ټاکنو قانون سره سمه ده او باید ترسره شي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د لوړې بیلابیلو مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول شوی چې ټاکل شوی د لوړې په سبا د ناروې پلازمینه اسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي د افغان چارواکو دا مخالفت ممکن له طالبانو سره په خبرو کې د افغان دولت دریز کمزوري کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د طالبانو بیا وخت رسیدل ناممکنه فرضیه بولی. د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل حکومت د طالبانو خطر ته متوجه دی، خو طالبان قدرت ته نشي رسیدي. د پرسیال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو بیا وخت رسیدلو احتمال ته اشاره کړې ده. خاطر پردېشت د موضوع نور جزئیات اوروي.
افغان حکومت وی د افغانستان اوسنۍ نظام دومره قوي دی چې وسلوال طالبان د خپل ګواښونو په ترڅ کې لمنځ نه شي وړای. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د شنبه په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هیواد واستغیر کړی او طالباني نظام د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی.
خطراتی که از گروه طالب
دی وی هغه ګواښونه چې د طالبانو لولورې مونږ ته متوجه دي مونږ درک کوو. د دې لپاره چې طالبان اوس هم زموږ پر خلکو عامه ځایونو او ښارونو بریدونه کوي نو دغه ډله بیا نشي راتلی او قدرت نشي ترلاسه کولی. دا یوه ناممکنه فرضیه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي احتمال شته چې طالبان بیا قدرت ترلاسه کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا 40 کاله په افغانستان کې وه، نو وړي چې 40 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا درې امریکایي چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط د ان بی سی نیوز سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي هغه استخباراتي معلومات چې ترلاسه شوي دي ښکارندوی کوي چې طالبان د لاسلیک شوې هوکړې پلي کولو ته ژمن نه دي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي که طالبان د لاسلیک شوې هوکړې مطابق اور کم اوربند او یا بین الافغاني خبرو ته ژمن پاتې نه شي د سولې ټینګښت ناممکن دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت اوس په خپل منځي ستونزو کې راګیر دی. د سیاسي چارو پوه ناصر شفیق وایي د ټرمپ وروستۍ خبرې د افغانستان حکومت ته یو ګواښ دی.
د ټرمپ وروستۍ خبره د افغانستان د حکومت لپاره یو ګواښ دی، او دا ځکه چې اصل حکومت د یو بنبست سره مخ شوی، نو په کار ده چې څومره ژر کېدای شي دغه حکومت د ټولو سیاسي لورو سره په مشارکت باندې یو ګډ حکومت رامنځته کړي، چې تر څو د طالبانو سره د پراخه بین الافغاني ډیالوګ د لارې نه د نوي راتلونکي نظام یا د نوي حکومت لپاره لاره برابره شي.
په همدې حال کې د امریکا او روسي حکومتونو په ویګړې اعلامیې کې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت بیا راتګ ورته د منلو وړ نه دی، او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه به یې په رسمیت ونه پیژني. امریکا د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په راتلونکو 14 میاشتو کې امریکایان له افغانستان څخه ووځي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د میدان وردګ ځای چارواکي وایي طالبانو له هم هغه څبانی 50 ملکیان نه دی پریشي چې څو ورځې وړاندې د چکول سوالي له یو شمېر کلیو برمته کړي وو. د دغه ولایت مسؤلان وایي دا کسان په ظاهره غرنیو سیمو ته بیول شوي دي او هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشي شي. د ورزګان چارواکي بیا وایي هغه سل کسان یې ژغورلي چې طالبانو له ترینکوټ شاره تختولیو. په همدې حال کې طالبانو منلې چې په روزګان او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمېر کسان د چیرنو لپاره نیولې و، خو د دوی په وینا بیرته خوشی کړی دي. په دې اړه پام وکړئ، نور تفصیل ته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د میدان وردګ ځای چارواکي وایي د تاوتریخوالي د کمښت او د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره هغه سیمو کې عملیات نشي کولای چې ملکیان پکې برمته شوي دي. د دغه ولایت مرستیال والی تاج محمد عمری ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هغه 55 تنه آزاد کړي چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بوولې دي.
د چاکول سوالی کې چې کوم کسان تر ورځې کې برمته شوي وو، تر اوسه پورې هغه حالات کې دي، یعنی بیرته آزاد شوي نه دي، او د کوم ځای نه چې نیول شوي دي اوس هم د ساحنا لږ ځای ته یا پورته خو ته دیبر سوالو بره خاطر انتقال شوی دي. ټول ملکی کسان دي، نو په دې تور چې د دولت سره همکاري کو یا همکار دي په دې تور نیول شوی دي.
له دې سره سم د روزګان چارواکي وایي هغه شاو خواصل ملکیان ژغورلي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ترینکوټ له یوې څنډې له ځان سره بوولي وو. د اورزګان امنیه قومندان محمد اعظم هاشمی وایي د دغه کسانو دره خوشی کېدو په عملیاتو کې جګړه هم شوه چې افغان ځواکونو او طالبانو ته پکې مرګ جوړل اوخته.
از موږ یو تعداد شاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته الته چنیو ملي زائدې، نو دوی الته تللی و د ملي د پاره په دې کې سپینجری کوشنیان ځوانان ټول تللی و. دا خوانه د طالبان پسیراله او دی په ډیر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله. مجرد چې موږ خبر سولو او موږ وکړه سوای په دوه سل نفر کې دوی وښغورو او بیرته راولو شرط.
د طالبانو له څو ساعته باندې آزاد شو کسانو هم ویلي نه دي خبر چې طالبانو د څه لپاره بو ویلي وو.
نه مې ویلي ماماده د خیرو کاریز وسیدون ک نو موږ واته کس یارانو کله چې با خود ملي تاسو منځان ملي برابرۍ تم ځم ورسوي، نو یو دم بس پرې مشکله باندې دوه کس را تراله ته پکان را تکې کله ولي شور و نه خوري داسې غرت مخه کې داسې درې پاوه یو سات یا دغه سي چم به په موږ د پښو مزل کړی شي.
غاری وی غارو موږ لار نه و منه پر غره نو ختلې د لار نه و لیدل نه پر لار شو پر تکول ډیر ځل مال تر سره وسو. زه خپل په یو غار کې د دوه نفر سره خپل وم
بوتي میکوله زران وی ولې یو زو مسلور نظامن و بل طالبان د ملي اردو په درشي کې راتره له مشور عسكر دی بل مشغول بوتي کوله د ماشنا له باندې ویني درځي توان و لنګوټي او شان مګر الله تپات اس وګر دورا چې فادرانو نستری ودا یخته الله تعالی نه ډوډي و منځوم پته ما مکوي.
د میدان وردګ او روزګان چارواکي هم دغه برمتنیونه په انګیزه نه پوهیږي. دا سیراپورونه خبر شول چې طالبان غواړي په دې سره د خپل بندیانو شمیر زیات کړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسانو باندې ځین شکونه و چې د دوی ملګرو په میدان وردګ او روزګان کې بیولي او بیرته یې خوشی کړی دي. مجاهد هغه اوازې رات کړي چې گوا کې دوی د په بل کوم هدف دغه کسان برمته کړی وي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سات اته بجیا او نولس دقیقې دی اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي. البته سږ کال د مارچ له اتمې یا د ښځو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت د افغان ښځو د حقونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي چې ګڼو مطبوعاتو په تېره بیا ورځپاڼو ورته کتنه کړې ده. پرون هم نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. خصوصا دا اندېښنې وروسته له دې زیاتې شوې دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه شوې ده او بین الافغاني خبرو ته وار رسیږي چې په هغه کې هم په دې موضوع باندې خبرې وشي. وروسته له دې چې د شنبه په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، بین الافغاني خبرو ته لار هواره شوه. په دې خبرو کې د افغانستان د نورو اساسي مسئلو ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو موضوع هم شامل ده چې یو شمېر ښځې په اړه اندېښنه لري. د کاناډا ګلوب اینډ میل ورځپاڼې ته په دې اړه سالی آرمسترانګ لیکنه کړې او هغې ته یې دا سرلیک غوره کړی دی: د طالبانو سره سوله د افغان ښځو د حقونو په بیه کېږي. سالی آرمسترانګ د بشري حقونو فعاله ژورنالیست او د غنو کتابونو لیکواله ده. د افغان ښځو نامعلوم برخلیک د دې د ورستي کتاب عنوان ده. میرمن آرمسترانګ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو موافقه ته خوشبینه نه ده او وای سره لدی چې سخت ده چې د دې معاملې ګټون کې یا بایلون کې به کوم خواوي، خو څه چې ښکاری لوی یا اصلي بایلون کې به افغان ښځې او نجونې وي. لیکواله د طالبانو د خبرې ته اشاره کوي چې وایي د نجونو تعلیم به د اسلام په چوکاټ کې وي، خو ډېر وایي چې د طالبانو منظور داره چې نجونې دي یوازې تر درېیم ټولګي پورې زده کړې کوي او هغه دي هم یوازې دینی علوم ولي. دا د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل په اړه هم اندېښنه شي او فکر کوي چې که دا کار وشي نو د ښځو د حقونو دا تضمینونکی به پاتې نشي. آغلی آرمسترانګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کوي، وایي طالبان باید د سولې له موافقې څخه د حکومت د نسکورولو لپاره کار واخلي. لیکواله وایي ډېر ښځې او د بشري حقونو مدافعان له دې نظر سره موافق دي. لیکواله وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د سولې مرکچان باید وروستی تاریخ هیر نکړي، یعنی مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راشي او طالبان پر افغانستان واکمن ول، د هغه وخت چې افغان نجونې له تعلیم او نورو مدني حقونو بې برخې وي. یور نیوی نشی هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه د نوتردام پوهنتون استاد مداف جاشی کښلې ده. شغلای د جاشی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سولې د پخوانی موافقو لوستلو او تیړلو وروسته لیکي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې د امریکا طریقه هیڅ تاریخي مخینه نه لري، ځکه چې لومړی منلې چې خپل ځواکونه به باسي او بیا به د سولې پروسه پیلېږي. د یو ار نیوی له لیکنې سره سم حتمی نه ده چې دا طریقه دی ناکامه شي، خو د سولې له هغو تاکتیکونو سره چې پخوا تجربه شوي دي سر نه خوري. د لیکنې لیکوال وایي طالبان د خبرو اترو او یا د سولې سابقه نه لري او اوس د وژنو د بس کولو لپاره د دوی چمتووالی له امریکا او د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره تیاری یو ښه او مثبته نښه ده او کیدای شي چې د دې کشالې د پای ته رسېدو لپاره یوه کړکۍ پرانیسي. د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د 24 ساعته فعالیت د دوام غوښتنه کوي. په غزنی کې د تلیفوني شبکو کارونکو د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر سره په خبرو کې لټولو شکلو خو وغوښتل چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت دایمي اجازه ورکړي.
دا د غزنی په څوار لسولو سوالیو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو نږدې و کلن حالت و، خو وستا سینه ده. له تیرو دوو اونیو څخه د غزنی ټولو ولسوالیو کې خلک له خپلو خپلوانو سره د ټلیفون له لارې اړیکه نیولی سي، خو دغه کسان غوښتنه کوي چې دا اړیکې د تلپاتې سي. د دې ځای اوسیدونکي وایي چې په دې سره د دوی ډیری ستونزې هوارې سوې. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو څخه غواړي چې نور د مخابراتي شبکو ته د تل لپاره د فعالیت اجازه ورکړي.
نو
نوم می سوناد د اندړو لولسوالی یعنی لبند سردیت خراغلی ما په دې باندې باور یم چې ټول لولسوالی خلک به همدا غختل چې شبکې کارو کې خدای سي په دې اوربند کې شبکو کار وکاو دا د ټول د خوخي لامل ګرځیدل تاسو باور وکئ چې کله چې شبکو کار نه کول بعد له 12 بجو به کوم ناروغ پېښ سو کومه خبره به وسوله مرګ ژوند به پېښ سو هله چانه سو کولای یو بس ته خبر ورکي خو اوس مهال چې مثلا دلته شبکې کار کوي نو وقن ټول ډیر زیات خوخیو
دا غزنی شار په بازازي سیمه کې یو بل مېرمن چې پښنه چادرې کې ولاړه ده لزان را پیژندلو ورسته یا آزادی رادیو ته وویل
نو مس پګمې د غزنی ولایت کرباغ ولسوالي اوسیدونکو ما موږ غواړو چې دا شبکې هم د سفال وساتي مخکې چې ولسوالي کې کومه سنځه پیښیدنه ډېر به مشکل ول چې خپل خپلوانو ته په نورو ځایونو کې حل ورکي اوس لنې کمرغه دا چې پور کم کې شبکې فعال دي نو زموږ د ولسوالي خلک تر کومه ځای چې خبره ایم ټول خوشاله دي
احسان الله کریمی هم د شبکو له فعالیت خوښته یا وایي دا چې جګړه کوم سوي د نو په غزنی کې دي د شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل سي
زموږ له خکیلو غاړو څخه غوښتنه ده چې مخابراتي شبکو کار ونه لري د خلکو ته ډېر اساني پیښوي او که مخابراتي شبکې نه وي ژوند زما په نظر باندې ډېر ورسره سختیږي
په غزنی کې د مخابراتو رئیس انجینر عینالدین نیازی وایي په دغه ولایت کې له تیرو دوو اونیو څخه د ډیری سیمو خلک د مخابراتي شبکو له 24 ساعته خدماتو څخه برخمن سوي دي د تاوتریخوالي د کمیدو له ورځې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعاله سوي دي خو ځینې هغه سیمې دي چې هلته تنبې د جګړو له امله نړېدلې دي او هلته اوس هم شبکې غیر فعاله دي نور هیڅ ستونزه نشته دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 14 ولسوالیو کې له نږدې اوو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې له اتو تر 12 بجو پورې د فعالیت اجازه درلوده خو اوس 24 ساعته فعالیت لري
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
د اورزګان د مرکز ترین کوټ یوش مروسیدون کې ویل څلورو کلونو راهیسې شونځي بندي او ماشومان له زده کړو به برخې دي د اورزګان ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي هم منی چې په دغه ولایت کې د ناامنۍ له کبله د ماشومان پر مخ شونځي بندي د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه راپور لري
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ نچین سیمه منځنی شوونځي چې رواني جګړې نړولې او زرګونه زده کوونکي له زده کړې به برخې کړې دي د سیمه اوسیدونکو وايي شوونځي د جګړو لامل نړیدلې ده خو د ټولګي د چتونو ګاډران او د غشان خښتې په دې شوونځي کې د جګړو د مرچلو په جوړېدو کې کاریدلې دي ویل کېږي په دې ښوونځي کې له زرو ډېرو زده کوونکو زده کړې کولې خو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې له امله یې دروازه د زده کوونکو پر مخ تړلې ده د دې ښوونځي دوه زده کوونکو جمیولا او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل
دا یو څلورم کال چې دا جنگونه راغلي په دې ښوونځي کې بیا درس نه دی ویل شوی دا څلور کال بیا برخې وکړې مو په شاوه کله یو ځای ته درس وی کله بل ځای ته درس وی وس نه ټول د څوک کې پچلری یا یو پسونه یو شی لري هغه ګوري کنور انور د غیلا بیکاره کړي
چې دا جنگونه شروع شوی دا مکتب خراب شوی دی وستا دی مرزا خپل کارونه کوو به شي نه دی خدا جنگونه چې سره را لاغه ګرځم مکتب هم سره ونړ درې دغه بالا ګر د شان سره ولاړ ورکړي سجې کې ډیر ډیر دا ګرد کړي د ورځو په خوا بورکل وس نسته وس دا مکتب خراب شوی دی دغه رئیس وس به څوک نه دی ورغلی نو خدا غ مکتب په خوا مجمعنه درلوده نو څوک نسته وس دا مکتب ګر د سر خراب شو دونه څوک نسته چې ورته راسي مې مکتب راسان کې مرور ځای شي پکښې زده کو
دا یوازې د نچین شوونځي نه د چې د جګړو لامل تړل سوي بلکې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې لسګونه نورې شوونځي هم ستې د جګړو لامل ځانمنې سوي دي د ترینکوټ شهر د ګرماب سیمې اوسیدونکو وایي په سیمه کې له تیر یو کال راهیسې طالبان نسته خو لا هم دلته شوونځي تړلې دي او څوک یې د دوباره په الغام نه کوي دی وای ماشومان اوس له زده کړې بې برخې دي او غوښتنه کوي چې تړلې شوونځي دي یو ځل بیا ورته خلاص شي
نمې جمعه ګل همت د روزګان ولایت سیدون کې مخبونه شاګردان وزري ول ساو په شاوخوا کې مجدي شمول د دې مکتب د لودلې نو ټول شاګردان عادي وس د مکتب د زده کړې د ستر نعمت څخه بیا برخې دي. عادي دا شاګردان چې وم په خوادشت تل وس پسونه ګوري یا بچلی کې یا مرد کې چې باندې جنگ و ما نو وس خوادي جنگ ختم سو په دې منطقه کې دا منطقه خواده وس امند ژر در ژر جزمور مکتب راته جوړ کې دغه پڅنګ کې جراته پاله کې دغه
من مسری محمد ور لسیار دي. دا چې کس د ډیر وخت کې په جنگو کې ورانه سونه بعد څه ولاړ نو وس مخشنیان دغه د درس مثال په پوجي کې اختاج دي سکار شي نه چې مکتب ته ولاړ مکتب خراب
او د چش پوجي کوي په
د تایاک پوجي دا تایاک پوجي د اپسونه ګوري یا بل څه کې په کوڅو کې مرده کی مثال په اول سیم کې هم په دریم کې هم په پنځم کې هم وزراته مو بعد ولر نه و نو اوس په خو مکتب ته ورته چې وخت به سم مکتب ته ورته درس به ویل را له کوټه به ورته مثال جوړي به خوړې بده بس و دا غي چې بیا م خپل بیا ورته مکتب ته ودار اوس نو بل کار نه لري به پوجي او به پس خو به پساته ما څه بل څه کار نه لري.
د اورزګان ولایت د پون ریاست مسولین هم منیچ په دغه ولایت کې د نامنیو لامل د ماشومان پر مخ شونځي تړل سوي او ودانې د جګړو لامل زیانمنې سوي.
زمو شخلاق زادي رادیو اوري ل اورزګان مداصري رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ورید. د دې خبرونه په دوهم نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه یو حقیقت سره خصوص اتبجي